السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې د سر د ویښتو په تویدو او د سر د ویښتو د رنگ په بدلون باندې خبرې شوې دا چې د زینو خلکو ویښته والې مخکې له وخته سپینېږي او یا هم رژېږي. په دې اړه د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر خپل سپارښتنې لري د مخنیوي لارې چارې په ګوته کړې دي. هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په کابل او یو شمېر نورو آسیایي ښارونو کې د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپل وژل شوو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه یې نیمازوړن حالت ته راوستلي دي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزي ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. د یو ان ار ډبلیو ای په نوم د ملګرو ملتونو یوه اداره چې د فلسطینیانو ملاتړ کوي وایي په غزه کې د اسرایلو د بریدونو له پایل راهیسې د 200 زیات کارکوونکي وژل شوي دي. اسرایل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پایل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په برید سره 400 کسانو وژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. د غزه د عام روغتیا وزارت چې په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده له همغه مهاله د اسرایلی پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 12,000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پرون یکشنبه د سپین بولدک له لارې 608 کورنۍ چې 3,340 کسان کیږي افغانستان ته ستانه او ثبت شوي دي. باختر آژانس چې د طالبانو د خوا اداره کیږي پرون ناوخته خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نقدي مرسته هم شوې ده. دغه آژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو شوو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومتریک شوي. د بل خبر له مخې پرون د تورخم له لارې هم 359 کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمېر 1,416 ته رسیږي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنی قومندانۍ وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړې چې په زوره د یو ځوان ویښتان قیچي کوي. د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران نن دوشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زوره د یو بل ځوان ویښتان لنډوي. د دغه پیښې ځای او کره نیټه نه ده معلومه. دغه ویډیو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولی او خلکو دا کار غندلی دی. تر دې وړاندې هم د طالبانو وسلوالو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو په لارو سړکونو کې عام خلکو ته دا ډول سزاوې ورکړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران د ملاتړ د برخمنو جنگیالیو لږ تر لږه اته غړي وژل شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د جګړې د سارنه د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دغه خبر ورکړی دی. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یوه ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی و. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د بیګانه وخت په شوي دغه برید کې چې د سوریې په دیرالزور سیمه کې شوی اته تنه وژل شوي چې یو سوریایی او یو عراقی وګړی هم پکې دي. او د اوکراین یو پلاوی چې مشرې د صدر اعظم لومړی مرستیال یولیا سویریدونکو او د جمهوری ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون امریکا ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه پلاوی له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسئلو خبرې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د سر د ویښتو تویدل نن سبا د یو شمیر ځوانانو یو لوی ستونزه او اندېښنه ده. که څه هم په افغانستان او نور نړۍ کې دا مهال د مصنوعي ویښتانو کرل عام شوي، خو روغتیا پالان وایي چې هغه ویښته طبیعي ویښتو ته نه رسیږي. د ویښتو د تویدو اصلي لاملونه څه دي؟ په کم سن کې د ویښتو تویدل څومره د اندېښنې وړ دي؟ د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې په همدې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا متخصص ډاکټر زلمی خان احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا د نړیوال بورد غړیتوب هم لري او په کابل کې د جلدی ناروغیو د یو روغتون مشري هم پر غاړه لري. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او په دې اړه خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټوډیو شمیرې دي یو شمیره چې واټساپ هم پکې دی 00420122601. بلش میرا دا 00420122601. باید وایم چې ګڼ شمېر اورېدونکو له وړاندې نه پر همدې واټساپ شمېره موږ ته خپل غږیز پیغامونه او پوښتنې را لېږلي. موږ به د خپرونې په ترڅ کې دغه پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو. دغه راز ګڼ شمېر د فیسبوک مینوالو هم پر همدې موضوع باندې پوښتنې پرېښي پښتو فیسبوک پاڼه کې. هڅه به وکړو چې ټولې خو امکان نه لري، خو د تر خپلې وسې پورې به څو هغه مهمې پوښتنې راواخلو. د اورېدونکو پوښتنې به بې ځوابه نه پرېږدو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان. دغه بحث نن سهار موږ مطرح کړ په ټولنیزو رسنیو کې، ډیر ریاکشن یې واخیست. دا معنا چې په فیسبوک کې هم موږ ته ګڼ شمېر پوښتنې راغلې، په واټساپ کې هم. له دې ښکاري چې د ویښتو تویدل په افغانستان کې رښتیا هم یوه لویه ستونزه ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ. هغه کسان چې تر اوسه یې سنونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دي. راځئ په دې بحث پیل کړو چې دغه ویښته د انسان په سر کې څه ارزښت لري له طبي پلوه، یا به وروسته د تویدو په عواملو او پر لارو چارو باندې خبرې وکړو.
مننه جناب لودین صاحب، زما سلامونه او نیکی هیله هم د آزادۍ د رادیو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته، هر چیرته چې وي هغوی ته یې وړاندې کوم. او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشحاله، آرامه او ښه ژوند غواړم. خوښیم چې بیا هم د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یم. راځو اصلي موضوع ته براسو. دا چې ویښتان په جامعه کې یا په روزمره ژوند کې څومره مهم دي، په دې به بحث وکړو. اول باید په دې پوه شو چې ویښتان هم د نورو عضوو په شان خاص وظیفې لري، او د انسان لپاره ډېر ارزښتناک رول لري. یوسان په جامعه کې له ټولو نه مهم خدا دی چې ویښتان یا ویښتانو د وجود اکثره ساحې پوښلي دي. هغه مثلا د سر ویښتان دي، د بدن نور ویښتان دي، مخصوصي وظیفې لري. مثلا د لمر وړانګې کله چې په سر باندې لګېږي، نو هغه پوستکي ته تاثیرات نه ورکوي، نو کله کله داسې وشي چې بغیر سلکار سینما یا د پوستکي سرطان چې ورته وایي. هغه کسان چې ویښتان لري له دغه مرض نه په امان پاتې کېږي، یعنی دغه مرض نه شي کولای چې په دوی باندې حمله وکړي. دویم دا چې ویښتان راځو هغه اساسي رول کوي چې ولې مهم دي. دا چې اکثره ځوانان ویښتان نه لري، نو معمولا دوی ته په جامه کې ځان یو تناسب کم ښکاري. نو له همدې وجه نه دغه ویښتان په دې خاطر باندې ډېر مهم دي. که چېرته یو څوک ویښتان ولري، هغه خپله د روحي تشوشاتو په خاطر باندې هم دی کموالی پکې راځي. هغه کسان چې مثلا ویښتان یې نه وي، هغه ته زر ډپریشن یا روحي تشوشات پیدا کېږي. او خپله په ځوانۍ یا په ښکلا کې ډېر رول لري هغه کسان چې ویښتان لري. نظر نورو ته په جامعه کې لوکس او ښه ښکاري. هغه کسان چې ویښتان نه لري، هغه د نورو هغو تر ماده نه څوک چې ویښتان لري فرقونه دي. نو دغه د په عمومي ډول د ویښتانو رول چې په روزمره ژوند کې څومره تاثیر لري.
ډاکټر صاحب ډېره مننه، تاسو ډېر ښه دغه بحث واضح کړئ. یعنی هم له طبي پلوه هغه د ویښتانو ګټې بیان کړي چې د لمر د وړانګو په مخنیوي کې چې مستقیما په جل باندې د سر اغیز نه کوي، هغه ګټې مو بیان کړې. هم په ټولنه کې نن سبا د ښکلا په برخه کې هم د ویښتان رول بېله شکه چې د پام وړ دی. همدا لامل دی چې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې دا مهال یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې ځي مصنوعي ویښتان ځان ته کړي، ځکه چې د ښکلا یوه مهمه برخه جوړوي. په هر حال وروسته به بیا دغه د ښکلا په برخه باندې نور هم تم شو. ډاکټر صاحب، نو اوس به راځئ اصلي بحث ته راشو چې ویښته چې د انسان په برخه کې دومره د انسان په وجود کې دومره ارزښتناک شی ده، ان په ښکلا کې رول لري او هم له طبي پلوه ګټې لري د انسان وجود ته، تویدلې ولې ډاکټر صاحب مخکې له وخته کېږي، یا هم ولې د ویښتو تویدو بحث مطرح دی نن سبا په نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې؟
ډېر ښه. دا چې ویښتان څومره مهمې وظیفې لري او څومره مهم دي، څومره رول لري، همداسې د دې په مقابل کې بعضې امراض شته چې ویښتانو ته دغه رسۍ صدمې رسۍ، او کله کله بیا داسې وشي چې دغه ویښتان یا مخکې له وخت نه سپین شي یا توی شي. نو راځو اصلي عواملو ته چې ویښتان ولې تویږي. دا کله چې د انسان وجود ته هر انفیکشن یا هر میکروب کله کله مداخله وکړي، د میکروب په مقابل کې بیا په وجود کې یو سیستم د چې دی ته امیونیټي سیستم وایي، هغه سیستم فعالیږي او بیا د دې میکروب سره دغه سیستم یو څه ناڅه مقابله کوي. نو دلته ویښته چې چېرته جوړیږي هغه ته فالیکول وایي. په دې فالیکول باندې دغه ایمیون سیستم خپله تاثیر راولي، او د ایمیون سیستم چې کله یو تاثیر لاندې راشي دلته ویښته کلکوالی نه رامنځته کیږي. نو دلته ویښتان د منځه ځي. دا یو له ټولو مهم علت ده. دویم دا چې د ډیپریشن یا تشویشات یا روحي مشکلات، دا هم د ویښتانو په تویولو کې ډېر عمده رول لري، چې په دې باندې نن سبا WHO او داسې نورو معتبرو سازمانونو ډېرې لیکنې کړي دي. ما هم په دې باندې د لندن هغه مشهور کانفرنس ته د ویښتانو په دغه تویدلو باره کې یو پرزنټیشن ورکړی و سږ کال. نو راځو نورو عواملو ته. د عمر په تېرېدو سره هم ویښتان تویږي. د فامیلي تاریخ چې ته وګورو، مثلا پلار او مور ماماګانو ته، د جینیټک فیکټور دی ته وایي، دا هم په دې ویښتانو په تویدلو کې ډېر زیات رول لري. او همدارنګه هورمونی تغیرات ډېر مهم دي نن سبا په ویښتانو په تویدو کې. مثلا بعضې کسان دي ودونه نه دي کړي، ځوانان دي، نو د هغوی کې د سیکسوال هورمون چې ورته وایي یا ټیسټرون چې ورته وایي، د دې سویر زیاتېږي په نارینهو کې. او په ښځو کې بیا د ایسټروجن او پروجسترون سویر زیاتېږي. د دغو هورمونونو تاثیرات هم کله کله داسې وشي چې هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړېږي هغه په دې کول باندې نیګیټیو یا منفي تاثیرات کوي، او په دې حالات باندې ویښته له منځه ځي. بل موضوع ډېره مهمه دي، ویټامینونو کموالی ده، خصوصا د بی کمپلیکس ویټامینونو د کموالی د وجنه، د ویټامین بی د کموالی د وجنه، او همدارنګه د زینکو د کموالی نه د وجنه، دغه میکروبونه دغه ویټامینونو د کموالی د وجنه بیا نو په دې فولیکول باندې تاثیرات راځي. هلته نیوټریشن یا غذا په دې فولیکول کې صحیح نه رسیږي، او په دې وخت کې ویښتان تویږي. یو ډېره حاده موضوع یا اکیوټ چې ورته وایي، کله چې د هوا یا موسم تغییر راځي، تغییرات راځي، مثلا اکتوبر، نومبر او دسمبر په دغو میاشتو کې نظر نورو میاشتو ته د ویښتانو نورمال تویدلو نه دوه چنده زیاتېږي، ځکه دې ته دغې مرحلې ته شیډو وایي. په دې کې که حیوانات دي هم هغوی خپل ویښتان تویږي، اکثره که مرغان دي خپلې بڼه کې تویږي، او که انسانان دي هغه هم کله کله دغه موسم سره خپل ویښتان د دوی د رژېدل ډېر زیاتېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. عوامل تاسو ډېر ښه په ډاګه کړل. فکر کوم دا شپه ګډ ډول عوامل چې دي ټول د پام وړ دي. مثلا د بدن د معافیت د سیستم کمزوري کول دي، ډیپریشن دی، د عمر زیاتیدل دي، ایرسی یا جنیټیک عوامل دی، د غراز هورمونی تغیرات دي، د ویټامینونو کموالی دی، او د غراز دغه موسمی د ویښتو تویدل چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ژمي د سر په میاشتو کې دغه مرغان هم خپلې باڼې تویوي او ځین انسانان هم. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د یو روغتون مشري لرئ، هغه روغتون چې د جلدی ناروغیو په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي په افغانستان کې کلک زراتام شو. د افغانستان په ټولنه کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې دغلته د ویښتو د تویدو عوامل څه دي؟ ځکه هلته هغه خلک چې دي معمولا یو څه هغه د هغه په اصطلاح طبي په اصطلاح بایو خواړه خوري، یا هغه خواړه چې مثلا حیواني خواړه وي یا نباتي خواړه وي لغون استفاده کوي، ممکن د ویټامینو موضوع دومره مطرح نه وي. ډیپریشن هم افغانان چې څومره څېړنې سوي په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر ډیپریشن او خپګان نه لري. په افغاني ټولنه کې د دغه ویښتو تویدو اصلي عوامل تر اوسه معلوم شوي چې څه شی دي؟
لیک یو خدا دی چې مثلا خاري خلک دي هغه اکثره د زیات کار دی وجنه، مثلا دفتری کار دی وجنه یا میخانیکی کار دی وجنه یا د نورو دی وجنه اکثره د سخت دي کار کې مصروف دي، او د دلته سره په څنګه کې ډیپریشن هم پیدا کیږي. نن سبا خو فکر نه کوم چې په افغانستان کې به داسې شخص چې هغه د ډیپریشن نخلاصي ولو کاغه په هر لیول دی، کاغه غر کې کوچای هم یا هم دغه د ډیپریشن مشکل لري. نو راځو د نورو کلیوالو خلکو وستان مبارک دا چې نظر خاري خلکو ته د ورونو د خلکو وستان ډیر کوي دي. هغه خو یو دا وجه دا چې وي دغه نیچرل خوراکونه ډیر استفاده کوي طبیعي، او اکثرا دوی دواګانی هم ډیر نه استفاده کوي. نو هغه په بلدا شکه دی په غرونو کې ګرځي، هلته ورزش کیږي، دوی دغه دفاعي سیستم ډیر قوي دی. نو نظر خاري خلکو ته یا شهري خلکو ته د کلیوالو خلکو ویښتانو باندې منفي تاثیر ډیر کم دی، او بل هغه د ویښتانو دومره قدر هم نه کوي ځکه خو یا ور باندې لنګۍ تړي یا ور باندې پکول سره یا ور باندې خلک سره هغه دومره پاغه هغه باندې نه دي خبر قدر باندې چې ویښتان واقعا څومره مهم دي. هغه که ویښتان یې کوي وایي ما خپل رواج خصوصا د پښتنو په سیمو کې دا ډېر عام دی. ولې راځو هغه کسان چې هغه ایجوکیټ دي، هغه په ښار کې وظیفې لري یا مثلا په دفترونو کې یا په نورو موسساتو کې، هغوی ویښتانو ته ډېره توجه کوي، او هغوی دغه د ویښتانو د تویدو سره د دوی نور ډیپریشن هم زیاتېږي، تشویش هم ورته کوي. نو هغې کې بیا عوامل مختلف دي، مثلا هغه کسان چې مختلف دواګانې خوري یا مثلا د شکر دپاره یې خوري یا د نورو امراضو دپاره یې خوري، نو کله کله بیا دغه دواګانې هم د شي اوسي د هغو په سایډ افیکټ یا په جانبي عوارضو کې هم ویښتان له منځه ځي. ولې په کلیوالو خلکو کې بیا دغه مرضونه ډېر کم دي، مثلا شکر په هغو کې ډېر کم ده، ټرایګلایسیډ یا د کولیسټرول ناروغي په هغو کې ډېره کمه ده، قلبي ناروغي په هغو کې کمه ده. علاج کې دا ده چې خلک همیشه ګرځي کار کوي، کوم څومره کسان چې ډېر کار کوي فزیکی کار کوي ګرځي ورزش کوي هغوی نظر د نورو خلکو ته هم ناروغي کمه ده، هم ویښتان ښه، او هم هغوی کې ډیپریشن کم وي. بیا د دواړو تر مابین فرق ده.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکړل. دلته ګڼو اوریدونکو فیسبوک کې هم پوښتنې پریښې، ډاکټر صاحب په واتس اپ شمیره کې هم غږیزی پوښتنې را لګیلي، او یو اوریدونکو اوس وصل دی. راځي چې اوریدونکو سره لږ زره خبرې وکړو، د اوریدونکو پوښتنې به واورو، بیا به بحث هم داسې ادامه ورکړو. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
او ستړي مشي خدای دې راول سلامونه قبول
او پښتنې ستړي مشي تاسو هم مهرباني
سلام علیکم تاسو ته راځي کوم تاسو درنه ولما ډاکټر صاحب وکړنی افتخار کوچی هغه خبر مو سپوس چې تاسو نو پوهیدل الحمدلله افتخار کوچی دا چې متخصصین لرو او دوی زحمت کوي په طبي علومو کې، په طبي علومو دا امر او فرمانو طبي علوم مشایس الله تعالی په قران کې 415 کال مخکې راوړی که سړی سم په معنا پوه شي. په هر صورت ډاکټر صاحب ډېر ښه خبرې وکړې، خو زما دوه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ویښتان تویدل په اوناسیا قشر کې ډېر دي، او که یو خوا د سیم خبره ده او د ځوانۍ او د شمېرتوب خبره ده، یا په مجموع کې دغه د ویښتانو تویدل په اوناسیا قشر کې ډېر دي او که په ذکور کې؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې کسان چې دا شامپو استعمالوي، دا شامپو یا صابون رنګ رنګ شامپو استعمالوي، او پوښتنه نه کوي چې دا څنګه جوړ شوی، آیا پروسس یې سم دی، څنګه دی؟ ودا د دې پوښتنه نه کوي. دغه شامپوګانې استعمالول یا دا رنګ رنګ صابونان استعمالول، هر صابون او هر شامپو استعمالول، دغه هم د ویښتانو په تویدلو کې دغه لري ونډه لري که نه لري؟ او بله پوښتنه مې دا ده که یو سړی په روحي تکلیف اخته وي، یعنی طبعا د انسان پر سر باندې درد راځي، دغه روحي تکلیف هم د ویښتانو د تویدلو سبب کیږي که نه کیږي؟ او بل دا بعضې خلک چې فرضاً اوس موږ داسې دغه لرو، لودین صاحب که زما دغه اورې، موږ داسې یو دغه لرو چې دغه خپل په مابین کې دا قومي نکاحوي ډېرې سره کوو، یعنی فرضاً دغه نکاح دغه ویښتان تویدل اوس فرضاً که یو نابینایي که یو نابینایي فرضاً که د نابینا سره فرضاً یو سړی نکاح کوي، یا فرضاً په کورنۍ کې نابینایي طبعاً که ډېر رانشي لږ لږ نابینا هم راځي، نو دغه د ویښتانو تویدل پر نکاح باندې هم تاثیر کوي، په عصبیاتو نصبیات باندې چې یو سړی خود به خود مختل په مابین کې دا خپلو کې نکاح سره کوي، او هغه د ویښتانو تویدلو مرض ولري، آیا په دا نورو کې هم راځي که نه راځي؟
و کور مودان قاری صاحب، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دغه د ارسی یا جنیټیکي لامل ته مخکې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه. قاری صاحب، تاسو نه یو پوښتنه غواړم وکړم چې تاسو ممکن تجربه ولرئ، په خوا په د کلیوالي سیمو کې له شامپو او صابون نه ډېر استفاده نه کېدله، د سر خاوره یا ګلې سرشوی به چې ورته ویلې له دونه استفاده کېدله، تاسو هم دغه شی تجربه کړي که نه پخوا؟ ځکه اوس خو دغه یو څه زمانه عصري شوله، وسایل هم راووتل، له هغو نه هم خلکو ښه تجربه درلوده، وایي د سر ویښتانو سره ډېره ګټه کوله. وروسته به ډاکټر صاحب هم تبصره په وکړي، خو غواړم چې ستاسو تجربه وپوښتم، تاسو کوم وخت تجربه کړي؟
بلې هو لودین صاحب، زه خپله کوچه یم او د خپل په کوچګري باندې افتخار هم کوم. هر سړی باید خپل په نصب افتخار وکړي. نو موږ پخوا داسې وو چې دا صابون او دا شان خو اوس راووتل تقریبا یا دېرش کاله یا څلور دېرش کاله مخکې، لا دېرش کاله به رانه کېږي چې زموږ په یاد راځي. نو مخکې خلکو د جامه شوي استفاده کول، یا د ګلې سرشوي دا د سر خاوره سره خاوره د دې شي استفاده کول، یا د بروز شي استفاده کول، دا خلکو نور شي د ګلګلاب استفاده کوله، دا سرونه یې په پرېوله. نو د دې خلکو چې زموږ په یاد راځي، دا زموږ اکاګانو زموږ قومان سپین ژیري اوس موږ لرو، دغه د هغو سپین ژیرو د سر ویښتان نه توی شوي تر اوسه، د شامپو د صابونه د رنګ رنګ شامپو صابونه استفاده نه کوي، او د پخوا ویښتان یې تر ننه پورې په سر ولاړ دي. نو زما دا زموږ تجربه ده، واقعا که چاره جامه شوي استفاده کول، یا د ګیرې سرشوي استفاده کول، یا د بروز شوي استفاده کول، یا د نورو کوهي موادو څخه چې کوهي بوټي وه په هغو باندې خپل سرونه پرېوله، د هغو ویښتان اوس مکمل ولاد او زموږ ځان ګرځي شي.
وکور ودان ډیره مننه قاری صاحب محترم، سلامات اوسئ. قاری صاحب پښتون ر جزجان نه اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب، د قاری صاحب پښتون حتمان تاسو پښتنې واوریدلې، مهرباني وکړئ تاسو ورته ځواب ورکړئ چې دغه پښتنې چې وکړي چې وای د اوناسیا قشر کې دغه ستونزه ډیره ده، او کنه په ذکر کې یا په نارینه و کې، او بیا د شامپو او صابونو استفاده ته هم راغی، او دغه راځي روحي تکلیفونه باندې هم اشاره درلوده. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه بیا هم لکاری سر نړۍ مننه، او چې خو نقطو ته اشاره وکړه، دا چې ښځې ډېرې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي یا سړي، نو طبعا دا باید ووایم چې نارینه په دې ناروغۍ باندې ډېرې زیات اخته کېږي، ځکه چې په نارینهو کې یو مهم علت د هورموني تغیراتو دا، او هورمون هغه هم یو مخصوص هورمون ده چې هغه په نارینهو کې هغې ته تستوسترون وایي. نو دغه وجه نه په ښځو کې بیا دغه هورمون نشته ده، هغوی کې بیا برعکس دوه نور هورمونونه دي چې ایسټروجن او پروجسترون ورته وایي، هغه دواړه هورمونونه بیا په ښځو کې هم په ناسب ویښتانو باندې تاثیرات کوي، ولې دومره ډېر نه ولی په نر کې په نارینه وو کې بیا خصوصا هغه نارینه چې هغوی ودونه نه وي کړي ځوان پاتې وي او د دوی دغه د هورمونونو سویه کله چې په بدن کې زیاتېږي د دې هورمونونو د وجې نه هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړېږي هغه خپل آزاد والی ښیي او دلته بیا نو د دې ویښتان تویږي. نو د اصلي علت دلته په همدا ده چې په ښځو کې کم دغه مشکل پیدا کېږي او په نارینه وو کې زیات. دویم راځو د دې دویم سوال ته چې دوی ویلي دي چې شامپو او صابونونه. بله په شامپوګانو کې خو او صابونونو کې اکثره کیمیاوي مواد دي او کیمیاوي مواد معمولا ویښتانو ته هغه منفي تاثیرات راوړي. نو اکثره شامپوګانې او اکثره صابونونه دا هم په ویښتانو منفي تاثیرات کوي. روحي تشویشات خو مخکې ما هم وویلی چې دا له ټولو نه تقریبا مهم فیکتور همدا ده. اوس ډبلیو ایچ او یو سروې کړی دی چې اویا فیصده خلکو کې چې کوم ویښتانې تویږي هغه ډپریشن یا انزایټي چې ورته وایي دغه ناروغي لري. نو دا هم د حاجي صاحب د سوال په ارتباط باندې ډېر مهم رول لري. نو ډېره مهمه پوښتنه بیا اخیری ده چې جینیټیک یا خپلوانو سره نکاح کول دا په ویښتانو څه تاثیرات کوي؟ جناب حاجي صاحب محترمه خپلوانو سره نکاح دا پیغمبر صاحب هم ویلي دي حدیث ده چې تاسو که ودونه کوئ که دغه کوئ په لرې مختلفو قومونو کې وکوئ ځکه چې بعضې امراض دي اوس هغه د خپلوانو سره څوک چې د ځینې شراکتو سره ولري هغو سره ودونه وکړي نو هغه اوس طبابت ثابته کړې ده چې هغه امراض چې له دغو د خپلوانو له نکاح نه رامنځته کېږي هغې کې څلور پنځه غټ غټ ناروغۍ دي چې یو ته اپیډرمل بولایسیس وایي چې هغه داسې یوه ناروغي ده جوړي چې ماشوم پیدا شي ټول بدن یې تڼا کي د هغې امیونیټي ډېر ضعیفه وي هغه که ډېر ژوند وکړي یا شپږ میاشتې یا نهه میاشتې هغو کې د ماشومان تلف کېږي. دویم یو بله ناروغي ده هغې ته پیګمنټډ جیرودرما وایي دا هم اکثره په دغو ماشومانو کې پیدا کېږي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي او دغه ناروغي ورته پیدا کېږي او ماشومان یې بیا ډېر
او د ویښتو تویدو موضوع هم ورسره تړاو لري ډاکټر صاحب.
او د ویښتانو موضوع هم عینا همدغه چې ده چې کله کله څوک د خپلوانو سره ودونه کوي په دې کې بیا د ویښتانو فیصدي ډېره کمه ښودلې ده تقریبا د دریو نه تر وخته تر اوو فیصده کسانو کې بیا د ویښتانو تویدل رامنځته کېږي ولې ډېر زیات رول د ویښتانو په دې کې نشته ده. خو نورې جلدي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي هغه په دواړو کې رامنځته کېږي په ماشومانو کې که هغه ماشوم هلک وي که هغه نجلۍ وي خطرناکې ناروغۍ رامنځته کوي. نو دې نقطې ته دې باید فکر وي د ټولو چې تاسو سناسه دغه شي ته متوجه اوسېږي. البته په ټولو په هر یو کې نه مثلا په افغانستان کې خو عام رواج ده چې د کاکا لور سره واده وکړه د ماما لور سره او نورو خپلوانو سره ولې په دې کې ټولو کې دا مشکل نه پیدا کېږي؟ په دې کې تقریبا یا اووه فیصده یا پنځلس فیصده دغه کسان بیا دغه ناروغۍ رامنځته په دوی کې رامنځته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان دغه یوې موضوع ته بل ته هم اشاره کوو بیا به وروسته اورېدونکي ډېر په تمه دي خبرې به ورسره کوو. دغه د سر د خاورو موضوع یاده شوه زمين کې د شامپو یادونه وسو تاسو ویل چې شامپو کې کیمیاوي مواد یو کله ناکله دغه کیمیاوي مواد هم چې ډیر استفاده کوي خصوصا هغه کسان چې مثلا په ورځ کې یو ځل یا دوه ځل لامبي او په هر ځل لمبا سره مثلا په سر باندې شامپو استفاده کوي یا هم نور لوشنونه استفاده کوي. ډاکټر صاحب نو بدیل لارې څه کېدلی شي سره دې چې له شامپو خلاصای نه سهار شامپو چې ده یعنی کیمیاوي مواد پکې دي داسې نور طبیعي مواد هم شته چې سړی وکولی شي مثلا له شامپو کم استفاده وکړي او مغو طبیعي موادو باندې خپل ویښته پرېمینځي خصوصا د سر ویښته چې ډېر ښکلا کې هم رول لري د ګیرې د سر.
نو خبره دلته ده چې موږ خاصا طبابت نه خبرې کوو او په دې کې چې کوم شیان مونږه مطالعه کړی مونږه مطالعه کوو مونږ په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. دغه ګل سر خاوره چې دا او بعضي خلک په دې اطراف کې د اګیو پستین باندې وېښتان مینځي په مستو باندې مینځي هغوی کې دومره دغه زهري او کیمیاوي مواد نشته بلې هغه په دوی استفاده کې نقصانات ورته نه رسي که ګټه ورته ونه رسي نو نقصان ورته هم نه رسي دلته راځو اصلي دغه کیمیاوي موادو ته چې دوی سره هم د سر پوستکی کله کله حساسیت پیدا کوي دې ته اگزیما وایي یا کانټک درماتایټس ورته وایي بعضې خلک د ګیرې رنګ کوي هغو سره د رنګو سره دوی حساسیت پیدا کوي یا هغه حساسیت یې دومره مخکې لاړ شي چې هغه په نورو ناروغیو باندې تبدیل شي اکثره موږ ته چې اوس روغتونونو ته مراجعه کوي هغه کسان ډېر راځي چې همدغه مختلف رنګونه استعمالوي مختلفې شامپوګانې استعمال کوي نو هغوی نه ورته نه تنها چې ویښتانې توی شي بلکې د پوستکي نورې ناروغۍ ورته ډول ډول پیدا کېږي نو د طبیعي موادو په خاطر د زیسو وایم ځکه چې دا خو د موضوع نه ده زه باید د طب د نظر نه درسره دا موضوعات شریکې کړم نو هغه لکه څنګه چې دوی تجربه لري دوی کولی شي ما خپلې تجربې په اساس باندې استفاده کړي
بله کور ادان ډاکټر صاحب ډیره مننه ورزو اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې منتظر د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
خوله دې مرسه وروره خې جوړي
و ډیره مننه کوم ځای نه ماړي کني ولي او د خبرونه په موضوع راته سوالي ډاکټر صاحب هم تاسو خدمت کې دی مهرباني
زاهد هم لا خوښ نه مې اړیکې نیول ډاکټر صاحب ته مې زیات زیات سلامونه وایو او تاتم
مهرباني زاهد جان
رورجان ز دغه یعنی یو نیم کال کیږي یا دوه کال چې دغه سر می تویږي یعنی وختان می تویږي یعنی اندازن هر واره چې تشناب ته زم یعنی سر غسل کوم تقریبا اندازن د سلو نه زیات وختان زم تویږي
ښا یو نیم کال نه را پدې خو او تاسو د جریان کې تللی مراجعه مو کړی ډاکټر صاحب ته ورغلی
او ورغلی او بعضی لوشنونه را ته تفصیل کړی او چې هغه د سره د پاره مقصد دا ولدا خدي هغه لوشنونه چې مقصد کوم چې زبیت نه لري هغه لوشنونه ما ته توصیه کړی او هغه استعمال کړ حکومت ریزلت نه ورکړو
ښه کور ودان ډیر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب باتمن تاسو پوښتنه
د خپل عمر څومره دی ځوان
سن څومره دی زاهد ورو راکړي کوم نه پرې سوي سن څومره دی
ډاکټر صاحب محترم د غو عمر می جده 25 کالو ده او د 25 کالو خپل مسئله هم يم
ښه مې ډاکټر صاحب پوښتنه حل شو ان شاء الله
ښه فیس وای زما هم سلامونه قبول کا زاهد جان وروره واقعا په ځوانانو کې د وېښتانو تویدل دا عامه خبره ده د تشویش ول خبره نه ده د ورځې تر 150 پورې یا تر 180 پورې په وېښتان تویې شي دا په طبابت کې نورمال دي ولې د دې په یواز ری جنریشن ورته وایي یو سیستم ده چې دغه په یواز باندې نور وېښتان جوړیږي خو په هر حال کې چې په دې تاته وېښتان په هر موسم کې تویږي نو دا بیا تبن سستون دسته ده تا لپاره بیا په کار ده چې ته بعضې هغه لیدنې معاینات وکړې چې هغې کې مثلا خطرناخته کوم انفیکشن دي تا په وینه کې نه وي دا یو بل دا چې کله کله په بدن کې بعضې ویټامینونه کم شي د هغې وجې نه هم دا کېدای شي او کله کله بې خوبي دانو ډېر عوامل لري خو د ما دغه تا سره مشوره دا ده چې ته کوشش وکړې یو ښه متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړه چې هغه تا ته د د وینې معاینات ولیکي هغه معاینه کې خصوصا څلور مهم امراض دي په وینه کې چې مداخله کوي چې اول هپاتایټس بی ده هپاتایټس سی ده سیپلس ده ایچ آی وی ده دا که هر یو انفیکشن وینې ته داخليږي حتی ایچ پایلوري کې د معدې میکروب هم کولای شي دغه د وېښتانو په تویدو کې زیات رول ولري نو دغه وکړه او که بیا مثلا د یو نیم سل نو د وېښتان کم تویږي دا یو نارمل پروسه ده دې ته تشخیص وکړه انشاءالله
جوړیږي او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سیبل اوریدونکو ته ورزو چې د اوریدونکو خپل خبرونه د منتظر بینه پرېږدو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو نوري
ښه خیر سیلوزین سے محترم آستا سلام و ڈاکٹر سے فمول اوریدون کو تا سلام و این حمدرد ملکمان
و سری مشای حمدرد سے میرا بانیو که ایت پختن اللہ رای
اول خو تاسو نه مننه چې بس هیوادوالو ته په ارمه برخه کې معلومات وړاندې کوئ. او پوښتنه مې دا ده چې دغه د بدن فزیکي قوت او کمزورتیا دغه هم د ویښتو سپینېدا او غورځېدا کې رول لري که نه؟ او بله پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب محترم نلودین صاحب چې یو مریض مثال له خبرې د هغه دوا وخوري تی دي که نه، یا د شکر داسې دوامداره دوا وخوري ګولۍ دغه هم په هغه کښې ما لیدلي دي د عملي فیز د دغسې مریضانو ویښته توی شوي دي. او بل دغه اکثره خلک چې کار کوي په ګرمر کې او په ګرمۍ کې سر تړي په یو دسمال باندې که نه، دغه هم ما لیدلي لودین صاحب محترمه چې دغسې خلکو بیا ویښته توی شوي دي. او دا یعنی چې همدا وجه ده او که دغه تړلو نه بغیر بله کومه وجه کېدی شي، که دا یې هم وجه کېدی شي.
ډېره مننه همدرد صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب مهرباني.
مننه جناب همدرد صاحب، واقعا ښې پوښتنې دې وکړې. اول پوښتنه خو دا ده چې د جنسي کمزورتیا هم په ویښتانو باندې تاثیرات کوي که نه؟ هو، په دلته بیا په جنسي کمزورتیا پورې هم مخصوص هورموني مشکلات دي چې هغه د وجود مهم وجود هغه مهم ارګانونه کنټرولوي. مثلا تایرایډ په نوم باندې یو غوده ده چې هغه مخصوص هورمون تولیدوي، هغه هم دغه جنسي قوت کنټرولوي او هم په ویښتانو کې خاص رول لري. کله کله چې دغې غودې ته کوم ضربه ورسېږي یا د دغې غودې فعالیت کم شي یا یې فعالیت ډېر زیات شي، په دواړو حالاتو کې هم جنسي قوت ضعیفه کېږي او هم په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي. رازو بلې موضوع ته دي چې هغه کسان چې مختلفې دواګانې خوري، مثلا د توبرکلوز دوا خوري، د مورکې دوا خوري، د شکر دوا خوري، او یا مثلا خدای نه ناخواسته هغه د پوستکي یا د کو سرطان ولري، هغې ته بیا رادیشن هم ورکوي، شعاګانې ورکوي، یا مثلا هغې دپاره کیموتراپي په نوم باندې یو مخصوصه دوا ده چې هغه په شپخانو کې ورته توصیه کېږي. دغه ټول چې کوم دي په دغو باندې په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي. ولې برعکس دلته یو قسم نورې دواګانې دي چې هغې ته د استراید یا هغه هم د هورمون خاندان ده، که چېرته هغه بیا لږ هغه مقدار نه زیات وخوړل شي هغه برعکس بیا د نجونو پر مخ باندې بیا ویښتان را پیدا کوي چې هغې ته هرشوټیزم وایي. هغه یوه بله موضوع ده چې بیا چېرته وخت خو انشاءالله په هغې به بیا په تفصیل سره خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. اوریدونکي دلته نوبت کې ډېر دي، البته واټس اپ کې پیغامونه راستولي دي، چون د پیغامونه ډېر سره ورته و ډاکټر صاحب. ما هم د اوریدونکو د پیغامونه سره سر په سر واچول، مال چې خفه نه سي، ځکه اوریدونکي چې پیغام پرېږدي په تمه به یي چې بېرته خپله پوښتنه واوري. دا پیغامونه سره اورو ډاکټر صاحب، وروسته به بیا تبصره پې کوو.
سلامونه نیکهلو ترامات شاولي اندړل یم، د جنوبي پښتونخوا د زیارت اوسېدونکی. مال ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې مال ډېر وخت ویښته تویږي، ما ډېر رقم شیمپوګان استعمال کړي دي خو تر اوسه پورې د ویښتو تویدل نه دي درېدلي. له تاسو دای لکه کوم چیرې ما ته د دغه یو حل لاره راوښوده په درنښت کور ماباد.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خدای وکړي روغ او جوړ وایست. والا د ما د څلو پنځه میاشتې کېږي چې سر ویښته مې ټول تویېدل، چې لس به مې لاس کښې راغله لږ به مې زور ورکړ لس اړه به راووته، که موټی به مې ونیو ټول موټی به راووته. ما بیا کال کړه چې کل مې که دوایانې خورم هېڅ فایده نه کوي، او ګیره مې ورسره تویسه، د سترګو دا وریځې مې هم تویسه، باڼه یعنې د ټول بدن ویښته مې تویېدل، تنه د سر ګیره نه، ټول بدن ویښته مې تویېدل. نه پوهېږم الله څه وکړو، که کومه حل لاره یې تاسو ته معلومات.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. فیصل یم د ننګرهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، زما د سر ویښتان تویږي، که د مخنیوي لپاره یې کوم حل لار راته وښي، مننه.
زما ویښتان داسې کم کم تویږي، سر مې کرخه لري، دا کومه ستونزه ده؟ که ډاکټر صاحب محترم جواب راته ووایي. خارک هم ډېر کوي، دغه شنه تویږي، داسې له منځ سره تویږي، له کرخه چې زیاته شي بیا ډېر تویږي، او چې کرخه کمه یې کړي دا سپینه پرخه دا مخ کرخه بول، بیا داسې زیاته یې ډېر تویږي، او چې دا نه یې بیا نومره کم تویږي، عمره نه تویږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو محترمو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو زوی دی، تقریبا 12 کاله دی، او دلته په جلال آباد کې مې ورته یو دوه وارې دا د سر په سر کې ویښتان تویږي، خو چې کله دوا وکړو ویښتۍ پوره شي، دوه نسخې وخوري بیا هغه ویښته لاړ شي. مې یو څه وخت مخکې پېښور ته تللی و، هلته مې یو دوه نسخې عین په سر کې ورته ستنې وکړلې. ما ورته ویلې مونږ ځو بیرته، نو هغه دا معنا چې د هغو هغه دوز پوره شو، خو بیا یې ویښته ما هغسې بیرته تویږي، ټاپه ټاپه سر کې راځي. نو دې دپاره داسې یو نسخه یا شامپو یا شیی چې مطلب هغه بیا تکرار نه شي، او بار بار هغه اقتصادي د غم تاوان دی، او بل هغه ماشوم هم خفه کیږي، ځکه میډیسن د هغې صحت دپاره هم تاوان کوي بار بار.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او مینهوالو ته. زه د سعودي عرب نه ما تاسو ته لیکنه وکړه چې زما یو بچی دی، دغه ورنونه یې خوږیږي او ویښته یې وستویږي، څه کال یې دولسم نه پرېږي. که په دې اړه ما ته معلومات راکړل نو ډېره مهرباني به وي.
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. زه پوهېږم چې پوښتنې ډېرې وې، اما یو ډول ډلبندۍ چې ما کړې، ممکن تاسو هم ځان سره دغه محاسبه کړې وي، ځکه تاسو نه پوښتنې ډېرې کېږي. درې او څلورو برخو باندې دا پوښتنې را څرخېدلې، همدې لپاره ما هم سره سر په سر کړې. یو دا چې د ویښتانو تویدل دي، اورېدونکي شکایتونه لري، وایي چې د مخنیوي لپاره چې دوی هغه کومه شامپو یا کومه درملنه چې ورته توصیه شوې هغه چې کړې ده، له هغې سره هم دغه د ویښتانو تویدل نه دي درېدلي. بل دا چې یو اورېدونکي ویل چې ویښته مې هم تویږي، ګیره مې هم تویږي، او باڼه مې هم تویږي، چې د دې لامل څه دی؟ او د یو 12 کلن ماشوم کې وایي د ویښتو تویدل جمع د عضلاتو درد، خصوصا د پښو او رنونو درد دا دی. او بل اورېدونکي چې اړیکه نیولې وه، د سر د پرخې یادونه کړې چې سر کې پرخه یا پخه ده. نو هر رقم چې تاسو ډاکټر صاحب وایي چې دا پوښتنې هم ورته همداسې لاندې لاندې ځواب کړو، تاسو مهرباني وکړئ تاسو حتماً یاداشت نیولی ډاکټر صاحب.
مننه. زه به په ترتیب سره هر یو ته ډېر شاک معلومات ورکړم او مفید انشاءالله. اول خو شاولی خان اندل ته سلامونه وایم. ګران وروره، دا چې شامپو یا صابونونه هغه د ویښتانو په مخنیوي کې هیڅ رول نه لري. که غواړې چې تداوي شي، نو ته باید له یو ښه متخصص سره مشوره وکړې تر څو اصلي فکتور معلوم شي، او هغې نه به تا ته هغه لازمه نسخه ولیکل شي. راځو هغه دویم نفر ته چې هغه وایي هم مې ویښتان سپینېدل او بیا ټول ویښتان مې توی شول. کله چې مثلا ټول د بدن ټول ویښتان تویږي، دې ته الوپیشا ټوټالیس یا الوپیشا یونیورسالیس وایي، چې دا یو سیستمیک ناروغي ده. البته دا هم په وجود هغه دفاعي سیستم کله کله داسې اوسي په خپله په ویښتانو باندې حمله کوي، او په نامعلوم علت باندې دغه د ویښتانو د فلیکول له منځه وړي. دلته نو بیا دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي، په یوازې د دې چې دوته فایده ولري، هغه ته نقصانات پیدا کېږي. نو دلته دغه ورور ته ښه مشوره د ما دا ده چې اول خو دې د داخلي یو متخصص یو پروفیسر سره مشوره وکړي، چې ده ته د دې د بدن نور سیستمونه وګوري چې آیا د دې د ګردو هغه غداوات چې هغه هورمونونه تولیدوي هغه نارمل دي. هغه سوپرا رینال بلیند وایي دوه غداوات دي چې هغه د ګردو له پاسه موقعیت لري. کله کله دغه هورمونونه د دې په تولیداتو کې یو څه ناڅه نقصانات راځي، دا هم په ویښتانو باندې تاثیرات کوي. پاتې شو سپینوالی بیا ډېرې علتونه لري. په لکولو نه مهم علت د ویښتانو د سپینوالي ویټامینونو کموالی ده، ایرسي ده، او همدارنګه دغه مختلفې شامپوګانې او کیمیاوي موادونه چې په سر باندې لګوي دغه زیات تاثیرات ورباندې کوي. راځو درېیم نفر ته چې هغه فیصل نومېږي او ننګرهار کې اوسېږي. دا وایي چې ما د ویښتانو پوهېږي او خارښ هم کوي، پخ هم کوي، اودام کوي. په سر کې په پوستکي کې مخصوص غداوات دي چې هغې ته سبیشل ګلیند وایي. یوې وظیفه دا ده چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولیدوي چې هغه هم د سر پوستکی نورمال وساتي او هم ویښتان یو اندازه غوړ وساتي. کله کله داسې وسی چې یا ډېر کیمیاوي مواد به په سر باندې ولګي، مختلف رنگونه ولګي، مختلف شامپوګانې استفاده وکړي، د هغو غداواتو په تولیداتو کې تناسب فرق راځي. هغوی نشي کولی چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولید کړي چې هغه د دوی د پوستکي دغه حالات هغه بیلانس نورمال وساتي. نو کله چې دلته د دغو چربیانو تولیدات په پوستکي کې کم شي، نو دلته معمولا سیبورک درماتایټس یا ډینډروپ چې ورته وایي، پخه چې ورته وایي، دا رامنځته کېږي، خارش پیدا کېږي. نو دا هم باید دا ورول یو ښه متخصص سره مشوره وکړي تر څو علت معلوم کړي. ولې کومه ګټه وایي چې ته پلانې دوا واخله، دا لازم نه یا پلانې کریم استفاده وکړه، باید دا له نږدې نه وکتل شي او اساسي تداوي وشي. بل هغه دولس کلن ځوان چې د ماشوم ده، نو هغه وایي چې د ما ویښته تاپه تاپه کېږي، دې ته الوپیشا اریتا وایي. دا نو معمولا په دې ځوانانو کې اکثره پیدا کیږي، په ماشومانو کې ډېر زیات پیدا کیږي. مهم علت په دې کې د ویټامینونو کموالی ده، یا مثلا د بعضې ناروغیو وجه ده په بدن په پوستکي کې مخصوص میکروبونه په سر کې پیدا کیږي چې هغې ته فنګل انفیکشن وایي یا فنګسونه ورته وایي. دغه بیا معمولا په همدغسې د کم عمر ماشومانو په سرو کې پیدا کیږي چې دا ناروغي بیا ساري هم ده. په دې کې هم ټاپه ټاپه شکل لري او بیا نو ویښتان تویږي. خو دلته د الوپیشا اریتا او د فنګسونو تر مابینه تفریق صرف یو متخصص ډاکټر کوي چې هغه مونږ یو خاصه معاینه لرو چې هغې ته در مشکوتي وایي. مونږ هغه ماشوم د ماشوم لاندې ګورو چې آیا د دوی ویښتان دننه مات شوي دي او کله شروع راوته دي. که چیرته ویښتان مات شوي وي، نو دا مطلب دا ده چې دلته میکروب ده، دلته فنګس انفیکشن ده. او که ویښتان یې مکمل بیخ نه راوته دي، نو بیا علت یې چې کوم ده، بیا ځو هغه سیستمیک ناروغیو ته ځو، نو بیا هغه ډېر عوامل لري. هغې دپاره بیا اصلي فکر پیدا کول په کار دي. دې ورو ته هم زمونږ مشوره دا ده چې له متخصص سره مشوره وکړه چې هغه اصلي علت یې معلوم شي. سعودي ورور هم زنګ ویلی وو او هغه ویلي دي چې ما یو زوی ده ویښتانې تویږي او عضلات یې دغه کې درد کوي. نو هغه موضوع خو د عضلاتو شاید اورتوپیدي ډاکتر یا داخلي پورې اړه ولري. ولې د ویښتانو تویدل په ځوانانو کې هغه کسان چې مثلا یا ډېره مطالعه کوي، دی وایي چې دولسم نه وروسته فارغ ده، یا مثلا اکرانیک ساینوسایټس ورته وایي، مکمل ډول په ځوانانو کې د پزې بندش رامنځته کېږي. د هغې دپاره دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي. د زیات انټیبیوټیکو استفاده کول هم ویښتان سپینوي، هم د ویښتانو په لوېدلو کې رول لري. نو دغه مهم علتونه دي. نو دلته هم زمونږ مشوره دا ده چې باید دغه غوټو ورو ته یو ښه معاینات وشي او اصلي علت یې معلوم شي. نو تداوي بیا ډېره اسانه ده، ولې که نورمال د ده مطر یو سل یو نیم سل پورې ویښتان د ورځې تویږي، دی د ورته تشویش نه کوي، دا یو نارمل پروسس ده.
او سلامات سي ډاکټر صاحب، کور مو ودان دغه د سر د پخو پاړه باندې هم یا په سر کې هم د یو رقم وړو دانو سرو دانو پاړه باندې هم اوریدونکو پوښتنې ډېرې پرې کې. فقط زه دوه پوښتنې غواړم چې تاسو واورئ چې ورته ځواب ورکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو د سلامونه. ډاکټر صاحب ته زموږ سلامونه احترامات. د موږ دغه ویخته چې دی یو خدا پخه کوي، د بریتونه دی ګیره ده او سر پخه کوي او خارخ لري، بیا چې وګره دا وینه کیږي. هماره دې کوم علاج دی؟ دایمي علاج یو څو قسم لوشن نه ته دلته راکړه او ډاکټر صاحب خو هغه غسو اته استعمالو مخېمه چې استعمال نه کمه بیا پخ لري. ډاکټر صاحب نه کدا معلوماتو کوم ته کور مدان آباد اوسې.
سلامونه خاص ته کوم دې زما سره نسې سپین په خو کې باندې کوي پخا څو چورته پخوي دغه شی کوي. خو د پخې دپاره مې شامپو داسې درمل استعمال کړي، د هغې سره ورکه نه شوه، داسې لمده غوندې پخه ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو او سلمندي کوي او دغه پښتنې اوریدونکو د سر د پخې پاړه باندې پښتنې درلودلې. البته دا به وروستۍ پښتنې وي ځکه پښتنې ډېرې دي ټولو ته نه رسېږو. څه وایي په دې برخه کې هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره وکړي، بیا بحث سره کرا کرا راټولوو.
دواړو وروڼو ښې پښتنې کړې دي. مخکې ما هم ورته اشاره وکړه چې د سر پخې یا کله چې په سر کې دانې پیدا کېږي نو دې ته فالیکولایټس وایي. دلته بیا معمولا څو علتونه دي. یو خو مثلا هغه کسان دي چې په دې اطرافو کې اوسېږي، په سر کې مونږ ورته سپږې وایو، په انګلیش کې ورته په ټپ کې ورته لایس وایي. دا هم کله کله داسې اوسي چې هغه د سر دغه د دانو سبب کېدای شي، ځکه چې هغه هغه ځای معمولا زخمي کوي او دی مجبور دی چې هغه وګوري. کله چې ګری هغه ویني کېږي او هلته بیا نور مجاور میکروبونه دي چې هغې ته سیکنډري انفیکشن وایي هغه مداخله کوي او دلته وړې دانې جوړېږي. نو دا مهم علت ده. پخه مخکې هم ما ورته اشاره وکړه چې دا هم په هغو کسانو کې ډېره پیدا کېږي چې دیغوی پوستکی په معمولي ډول وچ وي، یا مثلا د دوی پوستکي کې هغه غداول چې هغه نورمال حالات باندې چې چربي تولیدوي په هغوی کې چې هغه زیات له هورمونونو پورې اړه لري، د هغو په تولیداتو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنې هغه کوم غداوات یا هغه ګلین چې په طبابت کې ورته وایي هغوی نه شي کولای په نارمل حالات کې هغوی عمر چربي تولید کړي چې هغوی ته هم د پوستکي غوړوالی ورکړي او هم ویښتانو ته. کله چې دغه غداواتو کې کوم مشکلات رامنځته شي، مثلا عوامل ډېر زیات دي، نو بیا دلته پخه رامنځته کېږي. نو کوشش وکړئ د پخې د ورکېدلو په خاطر باندې تاسو کولای شئ چې له غوړو موادو نه یا له غوړو نه استفاده وکړئ ترڅو پوستکی ستاسو غوړ وي. او بیا نو هغې نه بعد به بیا تاسو ته دغه پخه بار بار نه پیدا کېږي، ځکه چې د وجود سیستم کې چې کله غوړ کم شي غداوات غوړ نشي تولیدولی، ستاسو پوستکی نورمال نشي ساتلی. نو تاسو دلته مجبور یا طبیب مجبور ده، ډاکټر مجبور ده چې هغوی ته مخصوص آیل ولیکي، د سر مخصوص روغن دي یا مخصوص تیل دي چې هغه په عام بازار کې مونږ ورته د شړشمو تیل هم ویلی شو چې دې نه هم استفاده کولی شي، نورو غوړو موادو نه هم استفاده کولی شي. نو بیا دغو سره دا پخه کمیږي او له منځه ځي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې تفاهمي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې ورو ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب د ویښتو په ارزښتم خبرې وکړي، د تویدو په عواملو باندې خبرې وکړي، او دا چې په عواملو کې هم بیلابیل عوامل وو، محیطي عوامل هم وو، جینیټیکي عوامل هم وو. اوس پر راځي ډاکټر صاحب ورو ورو بحث په دې سره پای ته ورسوو، راټول بکو دغه خپل بحث او خبرې چې څه وو کې انسانان خصوصا ځوانان له ماشومتوب نورته څه کول په کار دي تر څو چې دوی د ځوانۍ سن ته رسیږي دوی ښه ویښتان ولري، ځکه ویښتان د ښایست یو مهم جز هم دي. له ماشومتوبه څه توصیې تاسو ورته کوئ، خصوصا هغه کسان چې مثلا په ښوونځیو کې دي، شپږم وم سم د ښوونځیو کې دي، دوی څه وکړي چې په کم سن کې ویښتې سپین نسی او ویښتې له لاسه ورنکړي؟
خو ډېر ښه، دوی خو د اول کوشش وکړي چې خپل ویښتې ډېر لنډ ساتي، یعنی دا ویښتانو اوږدوالی هم په دې کې چې څومره دا ویښتې اوږدېږي هغو باندې پروتین زیات مصرفېږي، وزن یې زیاتېږي او هلته فولیکول د بیخ نه راکش کېږي او ژر په اسانۍ سره وځي. دویم دا چې دوی د کوشش کوي ډېر مینځل هم ویښتانو ته نقصانات کوي، ډېر دی هم نه مینځي. دوی د کوشش وکړي چې مثلا د خلکو عوامو خلکو خبرې ونه مني، مثلا په سر باندې لانی مواد ولګاو، مثلا پیاز وټکاو، اوګه وټکاو، دا ور باندې ولګاو، دا ټول د طب نه لري خبرې دي، دا ټول نقصانات پیدا کوي. ولو کې ویښتانو ته به ګټه نه کوي، بلکې نور د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي. کانټاکټ درمټایټس ورته وایي، هغه د لغو د وجې نه پیدا کیږي. ځوانانو کې د ویښتانو تویدل هغه ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه په ځوانانو کې ویښتان تویږي خو بېرته د هغې په عوض باندې نور ویښتان راشنه کیږي. د هغې ته ریجنریشن اپ د هیر وایي. سپینوالی ما مخکې هم وویلی چې اکثره ایرسي دي، بعضې دا زیات کیمیایي مواد، شامپوګانې دي، رنګونه دي، دا ټول منفي تاثیرات کوي. بل اکثره ځوانان چې کوم دي، دوی د کوشش وکړي په خپل سر د دواګانې نه خوري، د ویښتانو لپاره خدای نخواسته دوی ډېر تشویش کوي، نو دوی بیا له یو متخصص سره مشوره وکړي. بل هغه کسان چې هغوی عمرونه مثلا 150 پخواو شاکې دي او ویښتانې بېخي لاړ وي، د شا ویښتانې ښي، نو هغې دپاره اوس خوشبخته نه ده. هیا ترانسپلانت اوس په ټولې دنیا کې رواج شوی ده. هیا ترانسپلانت په دې معنا چې موږ د ده دغه د شا ویښتان هغه ماشین باندې راخلو او د مخصوص میتود باندې ورته مخامخ کې لګوو، چې دا پروګرام زما په روغتون کې هم اجرا کیږي. دا په دنیا کې اوس تبترینه تداوی ده، ښه نتیجه ورکوي. یو دا دي چې مصنوعي ویښتان دي، هغه مثلا جوړ شوي ویښتان راوړي او په سر یې ورته لګوي، هغه بیا نو اوریجنل نه راځي. دغه ویښتان چې دا هیر ترانسپلانت چې موږ ورته وایو، دا هغه کسان چې د هغوی عمر مثلا د 15 یا د 150 یا د 40 کالو پخوا او شا کې، د دې لپاره بهترینه تداوی ده. هغه هم په دې شرط چې دېته ډونر وایي چې د دې شا ویښتان قوي وي، هغه موږ ورته اخلو، بیا ورته په هغه کې لګو سر کې، چې دېته هیر ترانسپلانت وایي. د دې نتیجه 100% ده، مطمئنه ده، او دغه ویښتان بیا ډېر قوي راځي. دلته علت دا ده چې یو خو دغه ویښتان چې له شانه واخیستل شي او په مخامخ پیشانی یا تندي کې ورته ولګیږي، دلته فولیکول ډېر قوي راځي، د شا ویښتان ډېر قوي دي، د وینې جریان هلته ډېر زیات ده، زیات وي، ویټامینونه او دغه ورته زیات د وینې د لارې نه ځان ورسوي، نو هغه ویښتان ډېر قوي او ښه نتیجه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې د ویښتانو دپاره دي هغه ځوانان اوس تشویش نه کوي، اوس دنیا ډېره مخکې لاړه ده انشاءالله.
ډاکټر صاحب، دغه نور نړۍ کې خلک زره قیمته دي، په افغانستان کې دغه لګښت څومره راځي؟ یو کاس یو ځوان کو غواړي چې خپل ویښته وکړي مزان ته؟
بالکل، په مخ کې خو باندې ما خپل دغه د ویښتانو ټریننګونه چې ما اخیستلې دي، د لومړي ځل ما په افغانستان کې شروع کړو، په کاناډا کې یو مریض نه 15,000 او 14,000 ډالر، په امریکا کې همدغه څه وړي. په افغانستان کې منګه چې د مریض اقتصاد ته ګورو، لاغه 5000 افغانۍ نه واخلک تر 1,00,000 افغانۍ پورې منګه شاید تر واخلو. ولی په دې کې زکه چې دام په هغه خاطر باندې چې منګه دې لپاره مخصوص ټیم پلانینګ کړی ده، یا ماغه مثلا یو اته نفر په یو نفر باندې کار کوي، یعنی په ډیرو کمو پیسو باندې په افغانستان کې او ډیره ماډرن تداوی کیږي، ایڈوانس تداوی کیږي.
بله، ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم، نور بحث پای ته رسوم. دغه آزاد هوا یا دلمر وړانګې په ویښتو باندې څه اغیز کوي کنه؟ اکثره کسان چې دي، مخکې په بحث کې هم یادونه وشوه چې خولۍ په سر کوي، لونګۍ په سر کوي، ځینې کسان چې دي د کار پر مهال باندې سر تړي. دغه د سر تړل یا هم په ژمي کې یو ډول کشکي خولۍ اغوستل، دغه هم د ویښتو په تویدو باندې کوم اغیز لري او کنه؟ کله کله ښه ده چې ویښتو ته لمر وړانګ هم ورکول شي.
و دا باید وایم چې ویښته د پوستکي یا د پوستکي په اخرینه طبقه کې راشین کیږي، چې هغه ډېر ټیټ دي، یعنی جون تقریبا غټه درې طبقې لري او وړې بیا 11 طبقې لري. په اخري طبقه کې دغه ویښتان راشین کیږي. دا که په سر باندې لونګۍ تړي، که سر دغه کوي په کول سره دغه کوي، هلته د فولیکول بیخته کومه ضربه نه رسیږي. لکه یو سړی چې په کوټه کې کار کوي او یو بل سړی پاس په بام باندې ګرځي، نو لاندې غته کوم نقصانات نه شي رسوي. دلته عین هماغه موضوع ده. دا ساده مثال ما درته ویلی، هغه د تا پیسې د غته وطندار په حساب، د کوچانو په حساب مې درته ویلی چې دا ساده مثال دا شی ده. ولې لمر تناسب ضرورت ځکه لري ورته چې بعضې میکروبونه دلمر ورانگو پوشتا من دلمن زدی مثلا پسر که بازی پراجیتون را منزده که مخی ماویلی لکه سپگی باسی نور شایان سو آغا بیا لمر دیدیو سر دیر سنسیتیو داشت کلا چی دا دلمر ورانگ پا دوی بندی لگی گی بیا نو داغا میکروبون علمان زدی و اکثر خارشتون علمان زدی بل دادا چی دلمر ورانگ نقصانات هم لری مخی ماویلی آغا کسان چی پا دوامدار داری لمر پیوینو دی غوی پوستوکای د سرطان په مقابل کې حساس کیږي او د غری پوستوکي سرطان
ډیر مننه ډاکټر صاحب
سرطان تر موږ ته کیږي الهي همدغه دلمر ورانګي
سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي ل ازادي رادیو سره ووسی په راتلونکو ساعت کې په همدې موضوع باندې په دریجه باندې بحث کیږي کوربه زمو همکار سلطان محمد سرور دی